السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام درته خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی وایي که افغانان سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي له یوې بلې جګړې سره به مخامخ شي. په هلمند کې د پوځ چارواکي وایي د لښکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې، او په ترکیه کې د لګېدلي اور د مړ کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرد.
د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي پیل کړي او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
ورسیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خاغلی خلیلزاد وای د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بل کومه ګټه نه لري. نو موړی دا سرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. لای خلیلزاد سره د ازادي رادیو بشپړه مرکه پر راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شي. په هلمند کې د پوز چارواکي وای چې د لخکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوان قلي اردو قماندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته ویلي اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو په شا شوې دي.
نن سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړل، خو هیڅ یې ونه شو کولای چې محبس ته داخل سي. طالبان هلته مړسوله، مړی هم پراته وه او شکست یې وخوړې ولاړله.
په لخکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. دفاع وزارت وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه واو یا تنه طالبان وژلې. دوی وایي چې دغه مرګ جوړ له طالبانو ته له پرون ورځې راهیسې چې د دوی عملیات پیل شوي اوښتی ده. د لښکرګاه یو اوسیدونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړې اندېښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته ډېره هڅه وکړي، کنه ناورین به رامنځته شي. افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونما نن ویلي د طالبانو ځمکنۍ جګړې او د افغان ځواکونو هوایي عملیات د ډېر زیان لامل کیږي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې تیرو درې ورځو کې په لښکرګاه او کندهار ښارونو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د یونما په وینا زرګونه کسان له دې جګړو بې ځایه شوي او ګڼ نور په ویره کې ژوند کوي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې لمخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوو پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د ترکیه په ځنګلونو کې د اور لګیدو د دوام له کبله تر اوسه د لکتر لګه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې د دا ور و ورځ مخکې ولګي چې پتراس کې تر ډیره د دې هواد ساحلي خارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. او په بلاروس کې یو خبريال د دې هواد مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیارها هارد زویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقوقو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یو برخه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوالو په سپین بولدک کې قتل عام کړی او باید ځواب ووایي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې دي. تفصیل احمد تکل نورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لاسګونه ملکی وګړي په ډلیز ډول وژلې دي، چې د بیان لمخه د دې ډلې لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پروند زمري په یو لسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلیز وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خبر شوې ده. په ګډ بیان کې راغلي دي چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلیز وژنه باید وڅیړل شي، او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تور نه ردوي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادي رادیو ته وویل،
پس پین بولدا کدا سی ایس پی خنلرو نه د سې مخ تیر او څورزو کدا خبره څوک کراته رد کړي، او دا مهم په اعلانې کې ویل ک څوک تشویش لري بشري نه حدونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمه ته پلټون د پاره راتللې سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خبره کړه، او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په درویشتمه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقوقو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړي او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې وژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای، نو پر راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګه رئیس زبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د می په لومړی نیټه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ، او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د 1400 کال لپاره د جګړو لقبل په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
بلورتا په کندوز کې روانو جګړو پر ځانی زیان سربېره د غنو خلکو کورونا دکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې او یا یې سوځولې دي. دا زیان منشوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځ راځي د خار په نږدې څنډو کې سخت جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولسته بشمیره مالی زیانونه وښتي دي. د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې د خار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندز ښار د شله مزار د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله، موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات وتنه اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوي خلک وایي اوس دومره مالي توانایي او امکانات نه لري چې د خپلو کوشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندز ښار د سیاست فامیلیو د سیمې یو اوسیدونکي 40 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونهم راولېدلی دي، دا ټول بمباردمان او سس جنگونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په ویلې کې پاورتوب کې دم تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم ویلې و کوم ځای مکمل سوځوله هیڅ هم ته نه دی پریښي.
په کندز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
د تویب زاده د وړو تولیدي شرکت ته زخت زیاته خساره وخته ده، ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلې دي. کابو 40 میلیون افغانۍ دې شرکت ته زیان رسېدلې دي. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي تویب زاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 75 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې ویل تاسو به د سندرو میلمانو پروګرام واوري چې د خبرېدو وخت هم نږدې شوی. خو راځئ تر دې پروګرام مخکې په کابل چاپ ورځپاڼو کې د نن ورځې مقالې او تبصرې درته ولرو.
هشت سبلیکلی ورسته له هغه چې لسول د افغانانو تمې پریس وي د مسلح قواو له اعلی سر قومندان تم وچه د جګړې په اړه دولت خپل دریج روښانه کړي چې دا کار روس او خاغلی غنی د خلکو د توقع درک ته پکتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلی خاغلی غنی ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال پان کا په اوسنی امنیتي وضعیت کې لژمنه سره سم بیا هم بدلون را نغی نو په اعلی سر قومندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانې د نړیوال ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی وو. هشت سوبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یو اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقالې په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده رایې کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼه لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تنده ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غني د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبان ور واچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدون کې دي. د سرمقاله د